مشال رادیو په بل خبرونه کې د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته د سهار لس بجې دي چې د پیښور د ماسپخین له یوې بجې سره سمون خوري. په دې یو ساعت کې به په دوهمه نیمایي کې دوهنیز پروګرامونه درته لرو. په لومړۍ نیمایي کې درته د پښتونخوا په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، خو د دې رپورټونو له پېژندګلوۍ وړاندې زما همکار بشیر ګواښ تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، حکومت غواړي د قبایلو جرګې ته قانوني شکل ورکړي. په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو کمپاین موده پته ورسیده او د خالی په ورځ دغه انتخابات کیږي. په استانبول کې د یو خبریال د وژل کېدو وروسته ترکی تحقیقاتي ډلې په دوهم ځل د سعودي عرب کنسولیټ پلټلې ده. د خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د قبایلو د ورګړولو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کاری ډلې ویلي جرګې ته قانوني بڼه ورکول غواړي. د مذهبي چارو وزیر او د دې کاری ډلې غړي پیر نورالحق قادری بیګا مشال رډي ته ویل د جرګه باد د لانجو د هواري هغه شوراګانو ته ورته چې د تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی وي. قادری مشال رډیو سره په خبرو کې ویل د قبایلو د هر تحصیل په کچه به یو جرګه جوړي.
کله ڈی سی یا اے سی ادارہ داغ دا اثر نبا آزاد جر گئی قومی جرگ بھائی قومی مشران بھائی یا مشران کے بم خش حرت والا خلق تھی جب ایسو اخستو یا سفارشن ہو یا پا دیشی نوان شہرت میں دری اغبوی او ہر تحصیل لیول بھائی اور جرگا ورکول کی گی.
قادر زیاتوي چې د جرګو قانوني کول لپاره به حکومت جوړ د پاکستان پارلمان او بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته مسوده وړاندې کړي، خو هغه په دې اړه باندې کره نیټه ونه خوده. د قومي وطن پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر د دې صوبې پر حکومت نیوکه کړې چې په بجټ کې د قبایلي سمو لپاره پیسې نه دي ویلې کړې. د تحریک انصاف حکومت د دوشنبه په ورځ د 2013 او 2019 مالي کال لپاره د 648 ارب روپیو بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. سکندر شیرپاو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د بجټ په مختلفو اړخونو نیوکه وکړي. نوموړي په دې مقام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په بجټ کې باید د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره هم پیسې ځانګړې شوې وي. خو له تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره د پیسو د ځانګړې کولو په اړه به وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو څو ورځو کې تګلاره جوړه کړي. یاد دی چې د تیر حکومت په وخت کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره تړل شوې دي. چارواکي وایي په خیبر قبایلي سیمه کې په یوې ماشومه کې د پولیو یا ګوزن وایرس موندل شوی دی. د قبایلي سیمو د پولیو کنټرول مشر ډاکټر ندیم جان پرون ماښام مشال رډیو ته وویل د پولیو وایرس د زخخیلو په تورویلي سیمه کې په 15 کلنې ماشومه کې موندل شوی. خو نوموړي زیاته کړه چې دغه ماشومه پرله پسې پولیو ضد واکسین اخیستې وه، نو ځکه له مزورۍ څخه بچ شوې ده. د ده په وینا دا په قبایلي سیمه کې د سږ کال په دوران کې د ګوزن لومړۍ پیښه ده. سکال په پاکستان کې شپږ ماشومان ګوزن وهلي دي چې پکې درې په بلوچستان، یو چارسدا، یو کراچی او یو په خیبر کې رپورټ شوی دی. یاد دی چې افغانستان او پاکستان د دنیا غ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو رنس او وایرس پکې لا هم شته دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چترال د کلاشیانو یو استازي ویلي د سیمې د ستونزو او کلتور د خوندیتوب لپاره په یوه قانوني مسوده کار کوي. وزیر زاده پرون مزګر مشال رډي ټول په دې اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سپیکر سره خبرې کړې او د کلاشیانو د پرمختیا او کلتور لپاره ژر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې. د ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسی جرګې یا پارلمنت لپاره د خالی دورې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی ویلي دي چې دغه انتخابات باید له درغلې پرته په پاک ډول ترسره شي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي تادامیچو یاماموتو ویلی چې ټول افغانان باید وهڅیږي چې د درغلې د هر مشکوک کار په اړه شکایت اړوند ادارو سره ثبت کی. یا ماموتو پر ټول افغانان غږ وکړو چې د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال با خبره او رغنده رول ولوبي. یا د دې چې په افغانستان کې د شنبې خالی په ورځ د پارلماني ټاکنو ورځ ده او نن یې د کمپاین موده پای ته ورسیده. تاسو خبرونه له مشهد رېډي وری. د خبریال جمال خاشقچی د غبیدو په کیس کې نن د ترکی تحقیقاتي ډلې د دوهم ځل لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ وپلټه. خاشقچی د سعودي عرب په مشانو نیو کې کولی او د اکتوبر په دوهمه نیټه د کونسلیټ ته تر ننوتلو وروسته نه دی لیدل شوی. پرون د ترکی حکومت پلو مطبوعاتو لیکلي چې د امریکي هستوګن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کار کوونکی خاشقچی د سعودي لخوا وژل شوی دی. د ترکیې تحقیقاتو ډلې د اکتوبر په 15مه له دې کونسلیټه خاوره او د ډي ان اې نمونې وړي دي. دوی د کونسلر کور هم پلټلی دی چې د اکتوبر په 14مه سعودي ته واپس شو. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي پاچا سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره په دې اړه کتلي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه په دې اړه د پامپیو رپورټ ته منتظر دی. د سعودي عرب چارواکو ویلي دوی به د پلټون سره پوره همکاري کوي. د اوکراین په کرایمیا سیمه کې چې روس ځان سره نښلولې په یو ټیکنیکل کالج کې په ډزو شل کسان وژل شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې په کرچ کې شوي پرونی پیښې په مهال ډزې 13 کلن زده کوونکی ولادیسلاو روزلیاکوف کړي او بیا ځان وژلی. په وژل شو کې 15 زده کوونکي وو. په سمدستي توګه نه ده معلومه چې برید کوونکي ولې دغه ډزې وکړې. د اوتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو د موسم حالو پیسو به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ 40 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 15.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 15.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.83 روپۍ او په 4.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ او په 1.01 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 20، بنو کې 14 او یو کم 10 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
دا مشال رادیو دا تاسو زموږ همکارانو خبرونه اوریدل. د کرنسی له بیو خبر شوی او د سبانی موسم حال هم درک په پاتې خبرونه کې. حکومت په قبایلی ضلعو کې جرګې ته د قانوني شکل ورکولو هڅه کوي خو یو کارپو بیا داسې وایي
قادری خو خپل واک نه دی. دا مسله به د قبایلی سیمې د نمائندگانو یعنی کمیټي هغه فیصله درکړي چې موږ باندې دا سیستم لاګو کړي دا رنګ چلاوي.
د قامی وطن پارټۍ صوبایي مشر وایي د خیبر پختونخوا صوبایي سملې بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره هم حصه پکار وه. په خیبر دره کې د پولیو یو بل مثبت کیس مخې ته راغلی دی.
د لنډی کوتل نه په یو ماشومې چې سیرا بیبی نومې دی او عمر یې 15 کاله د هغې کې دا وایرس پیدا شوی دی.
د کالاش د خلکو د مسایلو د هواري لپاره پر قانوني مسودې کار روان دی او د پاکستان د قامی اسمبلې د اپوزیشن مشروي حکومت او قامی احتساب اداره د یو بل سره لاس لري. د دې ترڅنګ په دوه منیمای کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. رورولي او تاندې هلي را سره اوس. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره د کاري ډلې یو غړی وای حکومت غواړي چې جرګې ته قانوني شکل ورکړي. پیر نورالحق قادری چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر هم دی پرون مشال لاډیو ته ویل دا کار د قبایلي ولس په غوښتنه کوي چې انصاف په چټکۍ خلکو ته ورسي. خو د قبایلي چارو پوهان وایي که په اصلاحاتي بهیر کې خپله د سیمې خلک نه وي شامل ښې نتیجې نشي ورکولی. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو کاری ډلې غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری وایي حکومت غواړي چې جرګه قانوني کړي چې خلکو ته په چټکۍ انصاف ورسی. نوموړی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې جرګه بیا فعال کړي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده.
قبایلو غوښتنه ده چې د موږ لپاره یو سپیډي جسټس سیستم پکار دی. نو هغه لپاره موږ سره چې کوم جرګې یو انسټیټیوټ دی نو هغه فعال کول او هغه باقي ساتل د موږ خواهش دی چې وي د موږ ګورنمنټ خواهش دی.
د پاکستان تیر پارلمان او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د مے په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو آئینی مسوده منظور کړه چې تر هغه وروسته په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر پیل شو. په سپتمبر کې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د دې بهیر د ګړندی کولو لپاره یو کاري ډله جوړ کړه. د قبایلی سیمو په اصلاحاتي نکاتو کې یو هلته د رواج په نوم د قانون واچې لارې به یې جرګګۍ د ولسی لانجو او شخړو د هواري لپاره پلټنې کوي. لقادری مو پښتنه وکړه چې دوی چې اوس د قبایلو دودیزه جرګه قانوني کوي نو له هغه رواج اکټ سره به څه کوي. د وای په دواړو کې توپیر نشته خو دوی غواړي چې جرګه شفافه او د پارلمان له لارې قانوني کړي.
هغه رواج اکټ یو غنه او هغه رواج او رسم او دستور چې کوم د قبایلو د خواغه نه یو داسې فارمیټ ور کول چې هغه بالکل دی او قانوني صورت وي. دا هغه د پاره خو به خامخا لیجسلیشن په کار وي او چې څه طریقې هغه نشنل اسمبلی نه سلټ نه او پروینشن اسمبلی نه دی ونه به کول دي.
خو د قبایلي چارو پو او پخوانی سفیر ایاز وزیر چې په پر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو پر ضد اهلي ځلې کولې وای هر هغه عمل چې پکې د قبایلی سیمو خلک نوي شامل تلپاتې او موثره نشي زباتې دی.
مسله زمونږ او ته جاری اسلام آباد پنډي او په خبر چې دا څنګه حال قادری خو خپل واک نه دی کړ. عام اصل آباد د قبایلی سیمې د نمائندګانو یعنی کمیټي چې د قبایلی سیمو نه وي چې په هغه کې هر قوم شامل وی طریقہ شتا د قبایل خپل طریقې دي. دس جرګه به در تر جوړ کی د 150 د 500 د سلو کسانو چې هر یو قبایلی سیما علاقہ کې شامل وي صاحب فیصله در کی چې مونږ باندې دا سیستم لاګو کړي دا رنګ چلاوي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتي بهیر د کاری ډلې غړی پیر نورالحق قادری وای حکومت به ژر د جرګو د قانوني کولو مسوده تیار او پارلمان ته وړاندې کړي خو د دې کار نیټه یې ونه خوده. البته وای چې حکومت د قبایلی ولسوالۍ له د هر تحصیل پر کچ یو داسې جرګه جوړوي چې پکې به قومي مشران شامل وي او د انتظامیه لواکه به آزاد وي. د زیاتوي چې دا جرګې به د شخړو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وي چې د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پښتونخوا په تانو کې جوړې کړې وي او دا چې خلک به دا واک لري چې خپلې مسالې جرګو ته یوسي او کنه مستقیمن عدالت ته ورشي.
پامیر ساحل د قامی وطن ګن صوبای مشر سکندر خان شیرپاو په پیښور پریس کلب کې 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د ګل پورز د خیبر پښتونخوا په صوبای سملې کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې په کار وا چې د قبایلی سیمو لپاره هم د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې ځانګړې کړل شوی وای. د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره هر کال د 100 ارب روپو د ورکول وړاندیز کړو خو تر انزمام وروسته نه صوبایي حکومت او نه هم مرکزی حکومت قبایلی سیمو ته په ترقیاتی بجټ کې برخه ورکړې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې.
د قومي وطن ګوند صوبایي صدر سکندر خان شیرپاو تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي حکومت د روان کال د 648 ارب روپو صوبایي بجټ په حقیقت مبني نه دی او دې کې هغه د بینکونو قرضې او د بجلی د خالص منافع بقایجات هم شامل دي کوم چې لا تر دې دمه صوبې ته نه دي ورکړې شوي.
شپک دیرش ارب روپے دا نیٹ ہائل پروفٹس پاری خدلی شوی دی اگا دا تیر درے کالو نا دویتا نی ملو شوی نو دیزل سنگا ملو شی بیا پا بجٹ کی دی پخپلم دا پینزا ارب روپو دا بینکونو نا لون گشتو کرزا گشتلو پخپل ہے پاکی خیل لیدا نو دغا ہم دیر طرف تے اشارہ کئی چی دایو ڈیفیسٹ بجٹ تے.
سکندر خان شیرپا وائی دا خیبر پختنخوا پا اسمبلی کی په وړاندې کړې شوی بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 180 ارب روپۍ ټاکل شوی دي خو زمشوي قبایلی ضلعو ته په دې کې هیڅ برخه نه ده ورکړې شوی.
چونکہ فاٹا دا صوبے سشوا پکار دار چھ مونگ دے داگے لا پار خو خپل لگا شروع کچ مرکز نہ سملا وی دی خبر اس تو دغه کو چھ مونگ ایلا دا ویو چھ د مرکز دی ول دغه کی نو یول ہسر مونگ مخفل غزم واری چھ دا اغه نو چتول غواڑو دا سرکاری چھ دی د فاٹا دا مسئلہ چھ دا دار اس تو کول غواڑی او د دی ادغام کے دی اغل ہسر سنچیر ندی
خدا تاریخ انصاف سرا تعلق دلون کے د قومی اسمبلی غڑے اقبال اپریدی وای پ ر روان سو رزو کی د زم کولو د عمل لپاره د جوړی شوی کاری ډلی غونډه را بلل شوی ده او په دغه غونډه کې به وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو ورکولو لپاره تګلارې جوړوي.
پر روانو درې ورځو کې بعد د ټاسک فورس د وزیر اعظم او د نورو وزیر اعظم ملاقات کې په هغه کې به ټول خبرې ډیسایډ شي چې آیا په صوبه کې حکومت بجٹ پاس کی گی وہ صبح کے پارٹ اکدم شوا نو تو والا پکی بجٹ والے کے نہ پوتے شوے وہ کرتے ہوا بل فرض جی لے نو اور کئی نو پیادے انزمام سے لگا ضرورت پاتے شو انشاءاللہ پر روان دو دریو رزو کی بمونگ دا قبائلو چی کم دا مالیاتی زموارے یا دا ہوئی لدا پیسوار کولو دا طول خبری میں فائنل کی گی
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکولو ترمیمی بیل د مسلم لیگ نون د تیر حکومت په دور کې د مئی 2013 په 18 نیټه د قومي اسمبلی نه منظور کړی شوی و او د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې سپارښتنه کړې وه چې کم نه کم تر 3 کلونو پورې به په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي خو تر دې دمه نه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا او نه د مرکزی حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو ته د پرمختیایي کارون لپاره د بجټ پیسې ورکړې شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په فاټا سیکرټر کې د قبایلی ضلعو د پولیو یا ګزان د کنټرول ادارې چارواکي وای په خیبر کې یو شاوخوا 15 کلنه ماشومه له ګزانه متاثره شوې ده چې پکې د وایرس د شتون تصدیق شوی دی. د ماشومې تعلق د لوړګي تحصیل لرې پرتې سیمې بازار زخه خیلو سره دی. چارواکي زیاتوي چې سربیره پر دې په پاکستان کې سخت کال د پولیو کمې پیښې مخې ته راغلي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د فاټا سیکرټریټ د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر قبایلی ضلع د بازار زخخیلو په تور ویل کلی کې په یو 4 کلنه ماشومه کې د پولیو یا ګزړن د وایرس تصدیق شوی او دا په دې روان 2013 کال کې په قبایلی سیمو کې اولنۍ کیس دی چې تصدیق یې وشو. په دې هکله د قبایلی ضلعو لپاره د پولیو کنټرول پروګرام چارواکی ډاکټر ندیم جان مشال ریڈیو توائی
تورې ویلې علاقے د لنډی کوتل نه په یو ماشومې چې سیرا بیبی نومې دی او عمر یې 15 کاله د هغې کې دا وایرس پیدا شوی دی. چونکې دې ماشومې په تواتر سره د پولیو ویکسین سکلی وو دا د فالج نه بچ شو اگر چې وایرس په حمله وکړه خو د الله په فضل باندې هغه ویکسینو د افادیت د وجې ته فالج ونه شو او دا ټیک ټاک ته او ګرځي. خو دا رپورت څنګه شو زه ساسو توجه دې خپل د کمیونټي بیس د کم ورکران دي زموږ چې ډاکټران نه دي خو موږ سره په دې پولیو پروګرام کې کار کوي او پوی لري نو دوی دا ماشوم داسې او پیژنده چې دیتا په مخ کې لک شانته کګلچ راغلی چې موږ د فیشل پالسی په ټیکنیکل جبه کې وایو نو دوی دا شک وکړي چې اسې نه چې په دې کې د پولیو سره مزمرات وي نو دوی هغه انویسټیګیټ کړ ډېر په ایمانداري سره او دا هغه په خانه چې څنګه عام طریقې کار دی هغه کلیک کړل او لیبارټری ته اسلام آباد ته په ښه توګه واستول چې لیبارټری خپل انویسټیګیشن وکړي نو هغه کې وایرس راووت.
نو موډي وویل چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم دغه وایرس موجود دی. د قبایلی ضلعو د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په 2013 کې په پاکستان کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږو ته ورسېده او په افغانستان کې په دې روان کال کې تر اوسه 14 کیسونه مخې ته راغلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کلاشیانو استاد وای د خپل سیمې د مسلو هواری او د کلتور خوندیتوب لپاره پر قانوني مسوده کار پیل کړی دی. په اسمبلی کې تحریک انصاف غړي وزیر زاده پرون مازیګر مشال لړیو ته ویل حکومتي چارواکي د کلاش د مسلو په هواری کې دلچسپي لري. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار د کلاشیانو د ځمکو نیولو د یوې قضیې اورېدنه وکړه. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کلاشیانو استاذ وزیرزاده وایي د سیمې د مسالو هواری د کلتور خوندیتوب او ورته د ودې ورکولو لپاره پر قانوني مسوده کار پیل کړی دی. نوموړی کلاشی دی او واکمن تحریک انصاف د جولای تر انتخاباتو وروسته ورته په اسمبلی کې د لګکیو څوکۍ ورکړه. وزیرزاده پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت د کلاش د مسالو په هواری کې دلچسپی لري.
ما د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له سپیکر مشتاق غنی او د صوبې لاله وزیر سره خبرې وکړې. موږ د کلاشانو د پرمختیا او د هغوی د کلتور د فروغ لپاره کار کوو. موږ پر یوې قانوني مسودې هم کار پیل کړی او دا به ژر اسمبلی ته وړاندې کړو. ما چې له حکومتي واکدارانو سره څومره ابتدایي غونډې کړې دي هغوی په دې برخه کې ډېره لیوالتیا ښودلې او مثبت ځواب یې راکړی.
وزیر زیاده دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار پرون د کلاشیانو د ځمکو نیولو یوې قضیې اورېدنه وکړه. ده د کلاشیانو د سیمې د ساتنې ټینګار وکړ او غږ یې وکړ چې کلاشیان باید په زور مسلمان نشي. خو وزیرزاده او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چترال استاذ هدایت الرحمن د رسنیو هغه ټول رپورټونه ناسم بولي چې پکې راغلي چې ځنې ډلې او خلک په زور کلاشیان مسلمانوي. هدایت الرحمن وایي په چترال کې سنیان، اسماعیلیان او کلاشیان یو ځای په آرامه فضا کې ژوند تېروي او تر اوسه هیڅوک په زور نه دي مسلمان شوي.
هیڅوک کلاشیان په زور نشي مسلمانولی، خو په خپل خوخه کې څوک مسلمانېږي نو کولی یې شي، ځکه چې په هیڅ داسې بندیز نشي لګېدی چې ته به نه مسلمانېږي. دا هسې افواګانې دي چې کلاشیان په زور مسلمانېږي. نه چا تر اوسه څوک په زور مسلمان کړي او نه یې کولی شي.
هدایت الرحمن همداراز دا تاثر هم ناسم بولي چې ګواکې د ځمکو نیولو پېښې یوازې د کلاشیانو په سیمه کې کېږي.
ځمکو لانجې او قضیې شته، خدای یوازې د کلاشیانو پر ضد نه دي. د کلاشیانو اسماعیلیانو هم شته، د سنیانو او کلاشیانو لانجې هم شته. دا ډول مسلې په هر سیمه کې وي. خپل د سنیانو هم د ځمکو لانجې شته او کیسونه روان دي.
کلاشیان د پاکستان تر ټولو وړوکی اقلیت دی چې په چترال ولسوالۍ یا ضلع کې اوسي. د هغوی د استازو په وینا د کلاش ټول آبادی شاوخوا 4500 ده چې خپله ژبه، خپل دین او کلتور لري. د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار د اکتوبر پر 11 په سیمه کې د ځمکو او جایدادونو لانجو او د کلاشیانو د جایدادونو نیولو یوې قضیې نوټس اخیستی و. په چترال کې یوه عدالت وار له مخه د کلاشیانو په حق کې فیصله کړې وه، خو د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیل مرستیال د سپریم کورټ مشر قاضي ته ویلي چې د ځمکې او جایداد دا وګیر د پېښور هایکورټ ته تللي. د چهارشنبه پر ورځ میا ثاقب نثار د قضیې اورېدنه د اکتوبر تر 1 وځنډوله او امر یې وکړ چې حکومت د کلاشیانو د جایدادونو د قبضې مخه ونیسي او د سیمې اوسېدونکو بنیادي حقونه دي خوندي کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر تور پورې کړی چې حکومت او د احتساب قومي ادارې له یو بل سره لاس لري او د هغو د ګوند نورو مشرانو پر ضد مقدمې جوړول کېږي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دا خبره پرون د قومي اسمبلی په ځانګړې توګه بلل شوې غونډې ته وکړه. نوموړی سمدا وړاندې د نیب د درغلیو په تور نیولې او خود سپیکر په حکم د اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره پریښودل شو. په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې دی بې ګناه دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورٹ کې.
پا په پارلمان کې د مخالفو ډلو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف پرون د شروع په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل لکم جرم پرته د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی او د پلټنو دوران یادې ادارې ترې وپوښتل چې ته او اولادونه دې په چین او ترکی کې اساسې لري. نو ورته مې وویل که ثبوتونه لرئ نو مخې ته یې راوړئ. شهباز شریف چې دا مهال د غبن په تور نیب لخوا نیول شوی دی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ځانګړي امر په اساس تېره ورځ د یادې ادارې لخوا د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون ته پرېښودی شوی و. قومي اسمبلی ته خپله وینا کې شهباز شریف وویل
شاید یہ تاریخ کا جبر ہے یا تاریخ رقم کی جا رہی ہے.
دا د تاریخ جبر دے او یا هم تاریخ لیکل کیږي چې د مخالف ډلو یو منتخب مشر لکم جرم پرته نیول شوی دی. نیب زه د پاکو اوبو په معامله کې راوبللم او راته یو ویل چې اشیانا کورونو سکیم کې موږ تاسو گرفتار کوو. نو تپوس می ترې وکړو چې را بلل مو په یو کیس کې يم او نیسې می په بل کیس کې. نو راته یو ویل چې موږ ته دا حکم راکړی شوی او عمل پرې کوو. نیب او تحریک انصاف حکومت ترمنځ ناپاک اتحاد جوړ شوی او پلټنو دوران ترې نیب ټولې هغه پوښتنې کړي کوم چې با عمران خان په خپلو انتخابي جلسو کې کولې. د شهباز شریف د وینا وروسته قومي اسمبلی غونډې ته د قانون وفاقي وزیر بیرستر فاروق نسیم وویل د آئین او نیب قوانینو تر مخه په عدالت کې پر روانو مقدمو په پارلمان کې بحث نشي کېدلې ځکه چې په دې کې د عدالت د سپکاوي کیس هم جوړېدلی شي. بل دا چې نیب یوه خپلواکه اداره ده او یادې ادارې په کومې قانوني نقطې کې اپوزیشن ګوندونه څه اعتراض لري نو دوی په خپل دورې حکومت کې ولې داسې څه بدلون ونه کړو. د پارلمان غونډې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب مشال ریډیو ته وویل
شهباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس سے
دا وای شهباز شریف صاحب چې کومه وینا وکړه نو د هغې نه دا خبره په ډاګه شوه چې د نوموړي څخه څه قسمه پلټنې روانې دي او زما په خیال چې د خلکو په ذهنونو کې کم شکونه وو نو د دې وینا وروسته هغه ختم شو او حکومت چې کومه منفی پروپیګنډا کوي نو هغې نه هم ولس په خشان خبر شو. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی جنید اکبر وای نیب یوه خپلواکه اداره ده او په خپله خوښه هر کار کوي او د مسلم لیگ نون په مشرانو د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې نه مقدمه درج وي.
د اپوزیشن مقصد د دینه دا و چې موږ حالت خراب کوو احتجاج لپاره یو موقع وګورو چونکې د حکومت په دې کې کردار نه نیب کیسونو د حکومت نه مخکې ول صرف پرخ دار هغه چې په نیب باندې پرشر او پرشر پہ ختم شو. نن ادارې آزاد شوې ادارو خپل کار شروع کړو نو خلکو د پای باندې تکلیف میلاو شو زموږ پای کې هیڅ کردار نه دی نه موږ د کیسونو موږ جوړ کړی دي او نه موږ نیب زموږ د لاندې دی. نیب چرمین نوال او د کلاس فور پورې تیر حکومتونه اپوینټ کړي دي او د هغوی اپوینټ شوي خلکو چې کم کردار هغوی ادا کول وو هغه ادا کول شروع کړل.
د ذکر دا چې په 5 اکتوبر د نیب لاهور څانګې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د پاکو اوبو په یو پروژه کې د اربونو روپو غبن کیس کې د بیان ریکارډ کولو لپاره رابللی وو خو نوموړی د اشیانه کورونو سکیم په کیس کې ونیولی شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې په زور عدالت درکه کسانو د پلټنې ځانګړي کمیسون ته ویلي چې په دې لړ کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. د ترېتم کسانو د مقدمي اورېدنې پر مهال کمیسون عدالت ته ویلي چې دا وخت له دوی سره د 300 نه زیات ترېتم کسانو مقدمې درج شوې چې فیصله یې نه ده شوې. بلخوا د ترېتم کسانو خپلوان وایي دوی د کمیسون یا سپریم کورټ پر پلټنو بې باوره شوي دي. نور حال د احمد شاه اعظمي راپور کې
د ترېتم سو کسانو د مقدمې اورېدنه د اکتوبر پر 14 په اسلام آباد کې د جسټس منظور احمد ملک په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ وکړه. د لادره کسان د پلټن ځانګړي کمیسون پر ویبپاڼې ورکړل شوي معلومات ښیي چې دوی ته د روان 2013 کال د اګست میاشتې تر پایه د 5309 ترېتم کسانو نومونه ورکړل شوي چې د 3519 مقدمې هواري کړې دي. یاد کمیسون عدالت ته وویل چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه له دوی سره د 1388 ترېتم کسانو مقدمې ناحل پاتې دي. بلخوا په بلوچستان کې د لادره کړل شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره ږغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ادا کوي چې یوازې په بلوچستان صوبه کې له 2000 کال څخه تر اوسه 240,000 کسان په زور ترتول شوي دي چې 10,000 د هدفي وژنو ښکار شوي یا خراب شوي مړي موندل شوي دي.
دا هو کمیشنان خپل غلط رپورټونه ورکوي. دا ورته موږ لیست کې 240,000 کسان یعنی 42,000 کسان بے درکه دي او 10,000 کسان ټارګټ کلینګ اور مخفق شده لاشو مجھے ملا سوی دي مختلف ضائع ست مطلب ٹوٹل بلوچستان سے دے دروغو نہ مجھے نگاہ من لے دے نہ منو دے خبریں نہ دا کمیشن منو.
پر دې سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات کسان لادر کړل شوي دي. په دې اړه مو د لادرک کسانو د پلټنې ځانګړي کمیسیون له چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو تر دې وړاندې د روان 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیسیون مشر جاوید اقبال ویلي و چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې 4,000 تریتم کسان پر بهرنیانو پرول شوي ول. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. د دې کمیسیون مرسیال مشر کامران عارف وایي چې سپریم کورټ باید د لادرک کسانو د موندلو هڅو ته دوام ورکړي.
موږ به حکومت نه مو دلتونو نام دا تمه لرو چې هغوی به دې کې زیات دلچسپي واخلي، زیاته توجه به ورکړي او دا مسله چې کومه ډېر مودې نه روانه ده چې دا ختمې ته باندې شي.
په پاکستان کې په زور د خلکو لادرکه کولو او بیا ورسته د هغوی د وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی بیا دا تور نه رد کړی دی.
اوریدونکو د سټوډیو د ګډایستان خی چې په پیښور کې یو نیمه بجه شوې ده او دلته لس نیمه بجې دي. بشیر ګواښنه د خبرنو لنډیز اورو.
په خیبر پختونخوا کې د قبایلو د ورګړول لپاره د حکومتي کاری ډلې یو غړي او د مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری مشال رډیو ته ویلي چې حکومت غواړي جرګې ته قانوني بڼه ورکړي. د قامي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر سکندر شیرپاو د دې صوبې پر حکومت نیوکه کړې چې په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره پیسې نه دي بیلې کړې. د تحریک انصاف حکومت د دوشنبه پر ورځ 2013 او 2019 مالی کال لپاره د 648 ارب روپیو بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. د قبایلي سیمو د پولیو کنټرول مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال رډي ته وویل چې په خیبر کې په یوه مخمه کې د پولیو یا ګوزن وایرس موندل شوی. دا هغه په نه د پولیو وایرس د زخخلو په تور ویلي سیمو کې په 15 کلنۍ مخمه کې موندل شوی. د افغانستان په هلمند کې د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د هغه لارې او کارتبه ادامه ورکړي. جبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې د طالبانو په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو. د خبریال جمال خاشقجی د غیبېدو په کیس کې نن د ترکی تحقیقاتي ډلې د دوهم ځل لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ وپلټه. خاشقجی د سعودي عرب په مشانو نیوکې کولې او د اکتوبر په 2 نیټه د کونسلیټ ته تر ننوتو وروسته نه دی لیدل شوی. د سعودي عرب چارواکو ویلي دوی به د پلټون سره پوره همکاري کوي. د اوکراین په کرایمیا سیمه کې چې روس ځان سره نښلولی پرون په یوه ټیکنیکل کالج کې یو زده کوونکی په ډزو شل کسان وژل دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه پیښه په کریچ سیمه کې شوې ده او تر اوسه نه ده معلومات چې دغه کس ولې ډزې کړې. دغه کس د خلکو تر وژلو وروسته خپل ځان هم وژلی.
بشیر غواخو چې د خبرنو لنډیز د تدر او اوریدونکو په دینې مای کې د تدوونس پروګرامونه لرو. بوریوال کاکړ ته ورورولي پروګرام وړاندې کوي او ورپسې فرخند اسد نه تاندې هلي خبرونه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له اوو نورو هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې اوکراین د آبادۍ له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو دی چې آبادۍ یې څه باندې 4.3 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خپرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د ریپورت له مخې د وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولې آبادۍ څه باندې 3.8% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 15% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولې آبادۍ 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په اوکراین کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشتي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې مونږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر 15 پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، 15 ستر جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه مونږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نوررحمان کوچی وایي اوس د پخوا پرتله ډیره مذهبي ازادي ورته حاصله ده.
مذهبي ازادي په غوالو کې وختونو کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې قدر ته وایم. تقریبا په دغه ورسته یو 2-3 کلو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بده خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسو په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته وایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چیرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نه مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدرد وایي. ولې په عمومي سطحه باندې که داسې رسان کو، الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلند نه ده کړی چې مونږ د هغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. د هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړه ازادي لري. دا مې درخړې د اوس په داسې کوم خاص توپیری چلند او یا تاوتریخوالي سره نه مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري او اوکراینیان دې زموږ سره تعصب او یا د سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وایي هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جوماتونو ته تللو، لکه ترکان و عربان او داسې نور ملتونه هم هلته شته او خپل جوماتونه لري. بیا هغې نه وروسته چې کله افغانان لږ را ډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړل، دوی کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړل. جوماتونه یې اول پکې راونیو، بیا یې جوړ کړل په خپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي که نه چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي. نو حتی په نخ کې هم گزاره سره وکړي او ډېر خوشحال وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې را سره کوي. څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې مونږ 8 ساعته یا 3 ساعته روژه نیسو او کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره را سره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
ښکاری سلیم لا تیرو لسو کالو په اوکراین کې میش دی او په بیلابیلو ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی وایي د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړ مذهبي ازادي ورکړې ده بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ ته اوکراین کې مذهبي سل فیصده امکانات شته ده او موږ ته هر څه چې موږ غواړو د اوکراین جمهوریت موږ ته اختیار کړی ده. یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه یې راکړې ده، د مکتب اجازه یې راکړې ده او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه یې راکړې ده. نو هغه شی چې موږ غواړو یعنی د اوکراین جمهوریت دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
لې کاری سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ شوی دی چې مذهبي احساساتو ته یې بے احترامی شوی وي؟ نو هغه وویل
هیڅکله نه، هیڅکله نه. د اوکراین جمهوریت زموږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي او زموږ امامانو سره همکار دي، زموږ نورو جمله مسلمانانو سره همکاران دي. پکې
نوموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل نو په هغه وخت کې یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډېر درناوی کړی و.
هغه اگر پرمینس کې په یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه اگر کې ژوند کوه هغوی دپاره مې امامت کاو. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته هم جینماز ایښی و، نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مننه وزه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده، دلته بې احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړي او له تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته میش دي او خپل کاروبار کوي. دی وایي د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپله یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینې مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست چې تقریبا سویه د وزارت ساتې ته نږدې ده، په دې کې د افغانانو د مسلمانانو دپاره هم یو ریاست ورکړل شوی ده چې هغه رئیس شیخ تمیمی رئیس عرب ده. بیا دغه په ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوزي پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. موږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي، په مذهبي ورځو کې، د میلاد په ورځ، په روژه کې دوی سره غونډې لرو او دا د دولت نه معاش اخلي، د دولت نه تفریح کیږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې، بلکې هغوی هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیدې پالي.
څوک چې رښتیا هم رښتونی دیندار ده، پنځه وخته لمونځ کوي، روژه نیسي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، د غیر مسلم اتباعو لخوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښه وسي نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ورباندې ساتي.
ټوله دنیا کې چې اوس میډیا دا ټول خبرونه خلک اوري، اکثره دغه سې پیسې کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې د دوی تشویش باعث ګرځي. موږ هم کم ورځو، خدای شته موږ کم ورځو، مستقیما خو دوی څه نه وایي، مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو موږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده، زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
ځوانان اول خود ډیر لري ټول تعصب نه وکي، ل قومي مثلا لري ټول وکړي او خپل ذکر او تعلیم او تد دوام ورکړي. او بل د وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ظالمانو طرفداري مه کوئ، هغه څوک چې غواړي چې دا وطن په بدبختۍ بوزي د هغه طرفداري مه کوئ.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موږ که سوله وکړو زموږ دین باید د سولې او د آرامۍ دین وي، ځکه چې نوره نړۍ باید له موږ څخه متاثره شي په دې برخه کې. نوره نړۍ ډېره په سوله او آرامۍ کې سره ژوند کوي، اوسن پرمختللې نړۍ. نو دا زموږ دپاره به ډېره د شرم ځای وي چې موږ د سوله ونه لرو او پرمختللي او نور ملکونه د سوله ولري.
انجینیر محمد عثمان ویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمونږ پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن لپاره هر څه کولای شي عملاً هغه کار دی وکړي، که څوک کتاب لوستی شي، که څوک کاروبار کولی شي، که څوک خبره کولی شي، که څوک د صلح دپاره پیغام ورکولی شي، هغه کار چې کولی شي هغه کار دی وکړي. مونږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه مونږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو، مصارف کوو او غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي، تعلیم تربیه او مکتب ته واستوي.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره تر ټولو اغیزناک لار دا ده چې پښتانه په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاه، تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په لمانځه سره. زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټولو ته صبر وکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغوی باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغوی ځپل شوي نه وي، هغوی کړېدلي نه وي، هغوی ځورېدلي نه وي. د دې تر څنګ زما توصیه به دا چې دوی په خپلو اولادونو باندې که چېرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ پرې باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپلو اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو تر څنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې خبرونه کې پردې خبرې کوو. د قبایلي سیمو خزو وایي باید سیاسي ګوندونه، حکومت ته په بلدیاتي نظام او راتلونکو صوبایي انتخاباتو کې د خزو رول ته پوره پام وکړي او خزو ته د لکه د نورو صوبو پوره برخه ورکړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پخوانیو قبایلي سیمو خزه غوښتنه کوي چې د دوی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې زمکل شوې دي او باید دوی ته په بلدیاتي نظام او صوبایي اسمبلۍ کې پوره برخه ورکړل شي. د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلي خویاندو د خیبر ضلع یو مشر ناهید اپریدی وایي باید سیاسي ګوندونه او حکومت د ښځو د سیاسي پرمختګ لپاره زیات کار وکړي او زیاتوي.
ګوره په لوکل ګورنمنټ کې کنه دا دي چې کوم نو مامله خپله نمایندګي ورکړي شي، بلې زما سیاسي ګوندونه دا وین غن غوښ غوسره لکه تر خلوي چې تاسو کومر جوړو شو کو دا یو دي نو څه مطلب د ځدی په سټو نو ما نور خپل راکړي شي. نو زه هم دا بیا انصافی را ځکه چې د سیاسي عمل له موخه څه خبره کوي دې زما دا سیاسي ګوندونه ته دا درخواست چې په دې ځغه ما تاسو کوم کومایز مکوي او هغه خجراولې کوم خزي د هغه زی دي هغه به ته نمایندګي به مغي کولې شي د خپل دا علاقو باندې. نو دا کوم غوسه کړي دا خپل سیاسي ګوندونه.
په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارو غړي غوښتنه کوي چې باید اوس د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره عملی کار زر تر زره پیل شي. ناهید اپریدی وایي
ورته مونږ هر کلیم ویلې دی، خو اوس خبره داسې ده چې دا صرف کاغذي کاروایی ده. اوسه پورې په دې باندې هیڅ عمل درآمد نه دی شوی. دوی چې کوم انټرنم ریګولیشن راوستی دی، هغه د اختیار دی نوم دی، عمر اختیارات دی، صرف کمشنر نوم بدل شوی دی، عمر اختیارات دی، پولیټیکل ایجنټ په شان اختیارات دي. دی سره مې چې کوم دین ولته کې چې کوم دین اوس د هغه د سیستم چې کوم دین بحال شوی، عمر مسلې دي زمونږ. بل دی وی چې لوکل ګورنمنت الیکشن به مونږ کوو په نومبر کې، اوس پورې څه اثرات نه ښکاري. اسې کوم هلکه باندې نو عمل دی، غم دی، بریس نو دی، دوسری اختیار یې لګیا دی، بل بیا دینه بعد صبح الیکشن دی، تر څو پورې چې دا الیکشن نه شوي زموږ خلک سیاسي عمل کې شامل شوي نه، نو موږ کرنګ دا چې کوم انټرم ریګولیشن یې اختیار وو دی کې دا څنګه په موږ باندې لاګو دی. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې تاسو مرجر وکړو، تاسو په 72 غنټو کې هغه خودونه حل او تاسو 72 غنټو کې تاسو مرجر وکړو او کاغذي کا اوس په دې معنی پریکټیکل سټپس واخلي چې موږ ته پته ولګي چې او واقعي موږ دې سوبې تیسره یو. نو موږ دا پریس کانفرنس په دې حواله سره کړو.
د پېښور هایکورت یو وکیل علي عظیم وايي باید سیاسي ګوندونه د ښځو په سیاسي عمل کې د شاملولو لپاره اوس زیات کار وکړي.
زما رائے دې باره کې دا ده چې اوس هو چې کله آرټیکل 247 د کانسټیټیوشن اومیټ شو، نو چې کوم حقوق خیبر پښتونخوا د رهایشو ته اویلیبل دي، هغه د فاټا د خلکو لپاره هم اویلیبل دي. دا فاټا د ټکه دا بالکل ختم شو، دا ارست وایل شو، لکه دا زور شو. سومه چې تاسو خبره ده چې خزو دا ګیله ده چې هغه حقوق متاثر کیږي، هغه بابت به زه دا ویل غواړم چې کوم نومینیشن یا ریپرزنټیشن زی په اسمبلی په لیول باندې، هغه ډیسیژن اخلي پارټي په لیول باندې کیږي. فار ایگزامپل هغه اختیار د پارټي د سربراه سره، د پارټي د بورډ سره چې کم خزل هغه د کوم علاقو ولا ریپرزنټیشن ورکي. کتا سو په زړه ټایم کې کتلې زموږ د فاټانه عائشه ګلاله پی ټی آی والا غستو، دا چې نورم ډیر ایڈونچر شوی دی، دا چې د پیپل پارټي والا د تر پار کرنم خزیا غستوي. نو هغه ریپرزنټیشن چې کم دی د پارټي په لیول کې، نو دا ډیسیژن چې دی اوس د خزو باندې ډیپند کوي چې هغه د فاټا خزي سورا وایبرنت دي او سورا هغه معاشري ته کنټریبیوټ کوي، نو هغه په ڈیسیژن میکنگ چیز ہے پارٹی پلی ول کی سورا پوری قانونی او آئینی خبر دا اگئی تا اس بار نشتا در ریپرزنٹیشن نا او پکار دے چھ ایکول اپرچونیٹی وتا ملاو ہمشی.
د علي عظیم نه مو پختل چې آیا د پخوانیو قبایلي سیمو ښځو ته به هم علاقه د نورو صوبو په مخصوصو څوکیو هغه عمره سیټونه ورکول کیږي کنه؟
دا سوال ډېر اهم دی. په دې کې به زه یو شی ایډ کول غواړم، هغه دا دی چې څنګه فاټا مرچ شو د کی بي سره، نو هغه کې یو امپورټنت ایلیمنٹ دا دی، اهم جز پکې دا دی چې مونږ ته پکار دا دی یو خځي تعلق د کی پی سره پکار دی. نو چونکی اوس خو فاټا پاتې نشوا، اوس ان ټوټلټی کی پی کې کنسیډر کیږي، خبر پښتونخوا کنسیډر کیږي. نو ما زب خپل خبره بیا وړاندې کوم چې د پارټي ډیسیژن چې دی هغه د پارټي لیډر اخلي. اوس یو خځه د هغه تعلق د سعود وزیرستان سره دی یا د در ادم خیل سره دی، اوس دا پارټي ډیسایډ کوي چې زمونږ دا کم ریپرزنټیټیو چې دا سورا وایبرنت تا او مونږ آیا د دې علاقې نه دا خزه واخلو کوا نه خلو. هغه د شانګلینم کې دی شي، هغه د درینم کې دی شي، هغه د ساوت وزیرستانم کې دی شي. نو سو پورې چې د مخصوص نشستو خبره ده، دا ایکولی ایکول ریپرزنټیشن کې ورکې دي کې شک نشته، خو هغه به د پارټي لیډر خوخی چې څوک واخلي. نو سو پورې چې د فاټا د خزو خبره ده، باغی باندې هیڅ پابندی نشته، په پارټي لیډرانو باندې دا غزې نه یو کس راچوت کې وایخلی یا د کی پی د بلې ډیسټریکټ نه واخلي. نو سورا پورې زما خبره ده، د فاټا او د کی پی لکه پیښور د دې ایکول ریپرزنټیشن دی، اب لازمی هغه کنسیډر کړي.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې د کورمې یو کارکونکې صفیه بیبي په دې اړه وایي،
دا چې کوم ریزرو سټونه دي دا زیات کول پکار دي. بلدیات انتخابات دي چې دوشي یقیني جوړ شي، د شناختی کارډونو مسله ټول حل شي، ولی چې زیات تر د خوځو شناختی کارډونو حل تنش کړي، اپ پکار دي چې جوړ شي. بیا نږدې سکولونو چې زمونږ کم الیکشن چې هغه د لری تک راتک د وجنه مغید الیکشن نه رسته پاتې شي، راتک هغه لری زیات مشکل وي.
دا چې د خوځو په سیاسي عمل کې د برخه خستو سره با په ټولنه کې څه بدلون راشي، په جواب کې د خیبر زلینا د پیښور پوهنتون یو استاد سمینا پریدی وایي،
اوورال کلچر باندې د دې ډیر زیات اثر غوزیږي چې یو مطلب زنانه راځي او هغه جلسې او میټینګز لیډ کوي او دا کوي, نو مطلب ټول پولیټیکل کلچر باندې د دې فرق غوزی, بلکې ټول جنرال باندې چې د نو سوسایټي باندې به دا ډیر زیات خاص رات وی, لکه د زنانو لپاره سپیس کریټ کیږي دا غي چې د نو دا یو پیل قدم دی د حواله سره چې دا غي په پبلک سپیس کې یو اکسپټنس ولګ دی راشي چې اویره ګینه زنانه د کور راهم بهرم راوتی شي او خپل یو کردار ادا کولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو فعال شاهده شاوای د 2013 کال د انتخاباتو په نسبت په پورا روانو انتخاباتو کې د ښځو رول زیات فعال وی.
دا لک کنفیوز روان دي چې د نوی امندمنت نه پستا هغه چې خیبر پختونخوا کې مرچ شو خو لا هغه لا اوسه پورې یو ترانزیشن کې روان دي, لکه 2018 الیکشن کې د فاټا رول همدا نشته دي هغه په 2019 کې وي, دا چې اوس لکه چې کوم رول د خیبر پختونخوا د لپاره دي, نو او اوبسلی هغه به د فاټا د خوځې لپاره هم دي, ځکه چې اوس هغه هم د فاټا یو نه سوري د کی پی یو حصہ ده, او اوس لکه هغه کې هم د 5% د جنرال سیټ د لپاره چې لکه هر پارٹی د یو دغه دی یو شرط دی د 10% ووټ د خوځو کې ني, نو هغه ریزلټ نل اینڈ وائڈ شي, نو دا ټول لاس خو هغه د لپاره هم وی, خو دا به اوس چونکه یو رومنی ایکسپریمنټ دی, نو دا به موږ ګورو چې دا کامیاب دی او که ناکام دی, نو زموږ خو دا یو پازیټیو هوپ زموږ ته ښکاري چې انشاءالله 2019 کې به دې ښه پارټیسیپیشن کوي هم په ووټینګ کې هم کانټیسټ کې.
دا چې پر روانو بلدیاتی او یا صوبائی انتخاباتو کې با په قبایلی سیمو کې دومره خزیفاله وی چې د سیاسي ګوندونو لاري په انتخاباتو کې نیخ پنیغه او یا په مخصوصو څوکیو مخې ته راشي, په جواب کې ناهید اپریدی وای
ګورئ چې د څه کار کې کنه خزب پیدا شي, لکه دا د سینه د یوني مخز ته پکې د سینه د چې خزو لکه سینه تاسو کوي چې کله دا پولیټیکل پارټي اکټ اکستند پارټي اکټ اکستنشن او بعد ان ذریو ان یو بالکل لگا غنامه چې دغه خزو د سیاسي دغه باندې باندې مخ کې نه و په منظر هغه کې منظر کې مخ کې نه و اوس د الیکشن ته اوپن الیکشن ته ولاړ جنرال الیکشن ته ولاړ و, نو خزي همت کوي خزي روزي او چې موقع ولا ورکړې شي, نو زه دا نه ګورم چې یل د کې بادام سلی وی او روبه تربیت خو کې سیاسي تربیت خو به یو ځو خو هم په لوکل ګورمن کې خځې راځي دلته به دي سیاسي ټریننګ دلته نو شروع شي, بیا به صبح یې لیکل ته چې کوم نه داخلي بالکل تیاری بوي, نو دا ډیر ښه دی چې ځین چې په هنګامي بنیادونو باندې اول تل کې د لوکل ګورمن الیکشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم اپریدی وای تر څو چې د عدالتونو او انتخاباتو ټول عمل او ادارې قبایلی سیمو ته نوي تللي, تر هغې به په سیمه کې په ټولنیز ژوند تعلیم صحت او سیاست کې پرمختګ مشکل وي.
اف سی آر چې د سوره پرشدې قانون خبره ده, د دې نه صرف سیاسي نقصاناتو د دې معاشرتي نقصانات هم, لکه اوس به یو مثال د واخلم چې دا کلکټیو ریسپانسبلټی چې کوم کلاوز په دې کې, لکه بالکل یو ټیم باندې به لس کسانو نیول شل بونیول, نو د یو کس سره د پوره خاندان افیکټ کیږي, هغه کې لازمی خبره ده یو د کور مشر چې هغه باندې خپل خزم ډیپینډنټي بچیم په ډیپینډنټي او د یو فیملی یو غاړی یو قسم له یو سړی, نو د اف سی آر چې بکم اکشنز واغستل شو دا غي بره به سرویو موجود نه و, لکه دغه شان څه اتورټی بنو چې مونږ به ورل لاړو او زمونږ د درسي به وکړه چې څنګه پکار و, لکه اوس مثال کی طور پر کچرته چا به قانون وایلیټ کړو یا به لاس کې اغسته او هغه به سرکاري فرد و, نو هغه ته به د بیچ بچاو لار موجود و او د فنډمنٹل رائټس انفرینجمنت بکې دو, نو د هغه خلاف د ادرسې د لپاره مونږ هیڅ صورت حل نو, لکه اوس کوم دا وایو چې را یو سړی به گورنر ته اپروچ کول, نو هغه به هغه خلکو کولای شو چې څوک گورنر به جندل, اوس د قانون سمراتی اپ کار دی چې عام فرد ته ملاویږي او بغیر د یو غټي اتورټی نه اپروچ کېدونه الهو ته ملاویږي, لکه فار ایگزامپل په ډیسټریکټ لیول وته ډیسټریکټ جج په صورت کې ملاویږي, داسې وته د صوبې پسته باندې های کورټ وته رجوع کولای شي د فنډمنٹل رائټ انفرینج لپاره, نو سوپر چې تاسو سوال لې چې د اف سی آر نه بیکلش سور دی دا غي نقصانات سور دی, چې څنګه یو قانون دی لکه کاله قانون وته مونږ وایو یو قانون دی غلط، نو دا غي خو لازمی خبر ده معاشرتی او سوسایټل او لیګلی کنسټیټیوشنلی دا غي خو نقصانات دي، نه صرف په فردي چې کم دا غي په ضد کې راغلي بلکې په ټولي معاشري باندې. اوس کتا اوس ته دغه مثال وړاندې کوم، تاسو وګورئ اوس هم چې دی هماغه د ایف سی آر هغه رنګون اوس هم موجود دی او اوس هم په کلکټیو ریسپانسبلټی کې خلک گرفتار شوي. ما د داسې خلک راغلي د کورم ایجنسی نه چې په هغې کې اوس هم خلک هغه شان ټریټ کوي څنګه به چې په ارسټوایل ایف سی آر باندې لاندې به ټریټ کوو. په دې نوي قانون کې هیڅ داسې شک نشته، خو هغې باوجود مس یوز اینڈ ابیوز آف اتارټی روانه ده. نو چې سوره پوری زموږ د عدالتونه د نیچلې والے کم چې نظام دی څنګه چې تاسو تفریق کړی دی د پروینشل اسمبلی او د لوکل باډیز، دا چې تاسو وګورئ چې های کورټ جورسډیکشن خو موږ ته ملاو شو، خو چې دا ډسټرکټ جوډیشری هم لاندې انکلکیټ شي انټروډوس شي او د ډی سیز د پاورز، مطلب چې آئین کې کوم آرټیکل 175 زموږ په سپریشن آف پاورز تھیوري باندې فوکس ساتي، نو چې د مکننې خپل کاری د انتظامی خپل کاری او د عدلی خپل کاری او یو داسې ډیسټریکټ جوډیشری راشي په لاندې لیول باندې چې داغي سپرویژن های کورټ کوي، نو زموږ د معاشرتی چې کوم مونږ اګنور شوی یو یا مونږ چې کوم افیکټ شوی یو د ایف سی آر نه یا د زوړ قانون نه داغي د ادرسي بده سره وشي دی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې